السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې له 15مې سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان په دریوشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللی، خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کیږي. په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی. ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د سفارت کارکوونکی قادر شاه شارج دفیر ټاکل شوی دی. قادر شاه د پرزیدلی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویاند و، خو په هند کې د افغانستان سفارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې ټول ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې دا راپورونه افواهات بلل شوي دي. له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی و، او د هند حکومت بیرته نوې ډیلی ته هغه ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې د انتخاباتو مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبه ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه نېټه ترسره کیږي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 4.95% رایې ګټلې دي. په سلو کې 4.95% رایې ګټلې دي، خو د بریا لپاره لازمې رایې نه دي پوره کړې. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.88% رایې ګټلې. اردوغان او قلیچدار اوغلو دوارو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړۍ کې لندن ته رسېدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی. تمه کیږي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د سپارلو ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې برتانیا په خوا هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایی ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه، او د ده په وینا اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې مرستې ترلاسه کړي. له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سری لانکا سره د دریو یو ورځنیو یا 50 اوور لوب لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د روانې جون میاشتې له 2 تر 8 منټې پورې د سری لانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی او فرید ملک په ګډون د لوبډلې د غړو نومونه یاد کړی دي. ځوان الراوندر او تیز توپ اچونکی عبدالرحمن هم نوی لوبډلې ته ورزیات شوی دی، او ځینې لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزی د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې په نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې دروانې لانجې په اړه جزئیات ووري. دا موضوع په یو مرکه کې هم شار بو.
دا ناگزیری و مجبوری ده چه دنیا در سفارتون اسپارل ده لنه حاکمیت ده، اما یو جهانی اجماع وجود داری چه دوی در لنه حاکمیت پر رسمیت نپیجنه.
په نور موضوعاتو که د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري را باندې تکو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور میناوال رحیم صدیقی وایي چې د ملي لوبډلې په یوه را روانه لوبه کې به د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو ولیکي.
تیشرت می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیه د انتخاباتو وروستي حال ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او ترخوای هغه ادعاوي هم ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازي تسپارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته ویل چې قادر شاه چې د دې سفارت په خوانی کارکونکو او اوس د شارج دافیر په توګه تکل شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد د شبه په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. تکل صاحب، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دافیر د ټاکلو په اړه تر زیاده او نقیص څرګندونو وروسته د سفارت یو اعلامیه او رسنیو ته په لیکل شوی ویډیو کې خبرګون کودلی. هغه اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي راډیو ته رالیږلې، پکې لیکل شوی دوی د هغه شخص داوی په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوې ډیلي کې د سفارت مشري په غاړه اخیستې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپلو افغانانو ته خبر ورکوي چې سفارت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین انصار ازادي راډیو ته په ولیکلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چلته مخکې په سفارت کې کار کاوه، د اوس لپاره شش دفتر ټاکل شوی، خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی بیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې درې اونۍ مخکې چې د کله په سفر کې وو، د قادر شاه په نوم د سفارت یو مخکینی کارکونکي ځان د هند بهرنیو چارو وزارت ته د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست معرفي کړی وو او بیا یې سفارت ته د ننوتلو هڅه هم کړې وه، خو ښاغلی مومنزی وایي چې د سفارت د کارکونکو لخوا یې مخه نیول شوې. همدا ډول ښاغلی مومنزی وایي چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو سره هیڅ راز تعامل او اړیکه نه لري. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیوله، خو له پرله پسې هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې د نوموړي ځواب ولرو. قادر شاه چې د هند په سفارت کې کار کوو، تر دې مخکې د افغانستان په جمهوري حکومت کې د ملي امنیت شورا ویاند هم وو. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته درې نور مکتوبونه هم رالیږلي چې په یو کې له دندې څخه د قادر شاه د منفقی خبره هم شوې. دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په لاسلیک په 1402 کال د غوایي په 13مه نیټه صادر شوی وو او پکې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسانو سره په اړیکو نیولو د ادارې او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا یوې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی لخوا د غوایي میاشتې په 15مه لاسلیک شوی و چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره پکې شوې. بل مکتوب چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس لطف الله خپلواک په لاسلیک خپور شوی، په هغه کې د فرید مومنزی د دندې د پای ته رسېدلو خبره شوې ده او ترې غوښتل شوی دی چې بیرته د افغانستان ته راستون شي. تر دې دمه د هند حکومت د دغو لانجو په اړه څه نه دي ویلي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي، د پاکستان، ایران، روسیې او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون د متحده عرب اماراتو سفارتونو دوی ته سپارل شوی او دوی خپل استازي ور معرفي کړي. مننه.
همایون هیواد و چې په نوې دیلی کې د طالبانو د افغانستان د سفارت پر سر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت او د پخوانیو چارواکو ترمنځ د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو نمائندګیو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې تری پختلی دي چې ولې د سیمه یو شمیر هیوادونو سره لدی چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني د افغانستان استازولۍ ډیپلوماټیک استازولۍ د طالبانو حکومت تسپارلې دي.
دا سید چې د غونډي وادونه اکثرا په دې چې ډیر افغانان لته وسیږي، یلته تجارت لري، یلته دوی مجبور دي چې ډیر مهاجر وسیږي، د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حکومت دوی پرسکټ نه پیژني، براله دوی غواړي چې دلته اقلن یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پر ارتباط دولت خوب دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري، په صلاح امانګي نشته دي. نو دغه د پاره چې دای وادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب د سیمې د یو شمیر هغه هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسولګریانی او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ دروست طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کیدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولۍ څخه ناوړه استفاده ونی شي؟
مشکلات شته دي، مثلا څوک چې د باندې دي جرأت نه کوي چې لاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسی حل کولای، پدې چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي هغه پخوانی ډیپلوماټان چې زده کړی وو په دې ډیپلوماټیک په صلاح برخه کې زده کړی دوی تجربه دولودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د قونسلګری او سفارتونو باندې د نویو او خواني ډیپلوماټانو ترمنځ ځینی مشکلات رامنځته شوی او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولای شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان تور کول کیږي د دین نمائندګانو لخوانه، دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې؟
او خبر دا ده چې اوس خو تاسو و ما ویل بخکې چې دا ناګوزری او مجبوری ده چې دوی دا دنیا د سفارتونو سپارل دي د نړۍ حکومت ته، اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی د نړۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني. په دې پر رسمیت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنو ته دوی بس سر کېږي او د ولس غوښتنه دي چې هغه د تحصیل حق دی، د خوځښت د کار حق دی، دا ټول هغه شان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، ارکان ونسونه چې د ملل ملګر ملتونو دوی پر رسمیت باندې پیژني، دا ټول هغه سری چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دی کړی او دا ډیر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجنه چې دنیا اجماع لري او دوی پر رسمیت ونه پیژني، نه پیژني که چیرې دوی پر رسمیت ونه پیژني، دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې دي. افغان ولس په بې سرنوشتې دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې د پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی استیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه استیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې. نو دا ډیر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډیر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادمو چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د مالیاتو په برخه کې د خصوصي سکتور تر پرله پسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې د خصوصي سکتور د وده او ملاتړ لپاره په مالیاتو کې تخفیف اعلان کړی. د اعلان شوی تخفیف او اسانتیاو په اساس د خصوصي سکتور درې میاشتنی انتفاعي مالیه له 4% څخه 2% ته راټیټه شوې ده. کرنیز، صنعتي او سوداګریز سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او ترخواي خصوصي په هنتونونو، خوندزیو او مدرسو ته د یو کال لپاره درې میاشتنی انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د خصوصي سکتور استازو په وار وار د کمې ګټې او لوړو مالیو له کبله شکایتونه کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان په لوړې مالیې اخیستو مخکې نشي تلای او په کار ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاو او په مالیاتو کې د تخفیف راوستلو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړې او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخصې کړې او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړې. د نیک مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې مو وړاندې کړیو بیل کومې لاسوهنې ومنلې او راوایستولې.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د سانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شوی او تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 4% 2% ته راټیټه شوی. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوی او ترخواي خصوصي په هنتونونو، خوندزیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او غازو د پمپ سټیشنو اړوان په خوانی بررسی معاف شوی، خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو درامسته کول په برخه کې ادعا کړې چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمينه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزې د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعال وي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابینځ باید همکاري وکړو او داسې همکاري را باندې تکو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مال سوداګر افغانستان ته د خپل پانګې د انتقال په برخه کې ستونزې سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر شیرباز کمنزادر له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې مودوړان د ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمیر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بیلابیلو نمونو ترې مالیا اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاری له سقوط سره مخ کړی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیه د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبه د ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د انتخاباتو دوهم پړاو باید په 15 ورځو کې یا په 2 اونیو کې دننه ترسره شي چې په دې حساب باید د می په 28 نیټه دا انتخابات بیا تر سره شي. اسد الله لودین په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه را سره ده او معلومات راکوي. لودین صاحب، د ترکیه د انتخاباتو ورستای حال اوریدونکو ته وایست.
او مننه تکل صاحب، د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاوخوا 3:30 بجو تکل صاحب
مهرباني وکړئ لودین صاحب، یو څه خند راغستا سو په خبرو کې کې لسره د جزئیات ورکي او ریدونکو به پوره ووري.
و د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاو خوا 3:30 بجو اعلان وکړ چې هڅه و نومان 50% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینیر خبریالانو ته ویل شو خو 15 زره رائے لا هم نه دي شمیرل شوی، خو په خبره هغه برخلیک ټاکون کې رائے نه دي. دغه کمیسیون د اعلان لمخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15 او سیالی کمال قلیچدار اوغلو 4.9% رائے خپل کړی دي. ولسمشری زو ټاکنو ته دوه نور نوماندان سنان اوغان او محرم انچا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او
لودین صاحب ستاسو خبرې مونږ بیا هم ناورو په اړیکه کې، فکر کوم ستونزه شته. قدر من اوریدونکو، د ترکیه د انتخاباتو وروستی حل به د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې بیا هم واوري. اوس ورزو نورو مطالبو ته
له خبرونو ور اخوا.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روان سریز لپاره ځانګړي کمیسونه پلان کړي دي چې شاته به پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید د نړیوالو د افغانانو غږ نړیوالو ته بیا بیا واورول شي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانو د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هرې لارې چې ممکنه وي باید په دې برخه کې کار وشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی، د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د انشالله را روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتسونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبتورجي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنۍ وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګه هم منع کړې. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي اغلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي. اغلی اکبر ازادي رو دته وویل
سر مهمه است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځي او د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطح کې وي، ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما پاند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دیخه زودی اقونم لاتر آمنه مایر هم داشن حسی ماسری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا هڅه ډېری هی دی او په یو ډول نه یو ډول دی نړیوالو پام دی برخه تر ګرځوي چې په هر برخه کې خلک په دې باور دي چې د افغانستان خځې او جونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي دي، وای د جمهوریت نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوی کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا ککړ ته وویل چې له هم د خپلو کورنیو لغړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه لري.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادل د بنګلادیش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښې هېواد ته تللی وه. عادل وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څخه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زده کړو د دوام لپاره په بیرته بنګلاديش ته ولاړ شي، خو ورور به په پاکستان کې به برخلي کوي. عدلی یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یک از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یو مو دی نره پی و گوخه که دی نمالومی رتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سباب دی افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل حیوات تا ستانه شو.
عدله پا دیرده اندیخ نلری چه دا او رور بی لزدک رو روستا چه تولار شی. فهم کودامانی یو بل افغانده چه وی پا افغانستان که دا طالبانو لبیا وکمانی دو روستا نخپل کورانی لغرو چخ جلا شوی ده. کودامانی وی سره لده چه تره تلس کلنی کم عمره مشومان لری او دا هاگوی دروزنی لپاره ایل میرمنی او مشومانو سره ددشتون ارین ده، خود روست نده توانی دلی لکورانی سره یو زای شی. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اگست 15مې نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څو موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت ماندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څو موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خونه بده مرغه و نشو.
یو خبریال هم چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسید، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 14مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
چهارشنبه د سهار له 9:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ.